په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول کنجته شوې دي. ترک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرلاند ته وکړې او ویل د ژوند له ټولو اړخونو څخه په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ګوښه کول په دې نړۍ کې بې ساري دي. ترک دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځني کمپاین ته چې سبا د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله پای ته رسیږي په اشاره نن په یوه ټویټ کې ویلي چې موږ باید د حقونو ضد او د حقوقو ضد او د جنسیت ضد ویناو په وړاندې په ګډه ودرېږو. نوموړی وایي په ټولیزه توګه جنسیتي مساوات ته باید پام وشي او زیاته کړه چې د ښځو حقونه بشري حقونه دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار کولو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوي هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه راپورته کړی ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستیاله اماندا کاتنزانو وایي په نړیواله سطح د ریکارډ تر کچې اړتیاو ته پام دا ډیره په پام دا ډیره مهمه ده چې ټولنو ته د مرستو رسولو د هڅو په وړاندې ټول خنډونه لري شي. نوموړي د افغانستان وضعیت په اشاره وویل چې تیر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. هغه زیاته کړه موږ نشو کولی د سبا د بحرانونو وړاندوینه وکړو خو کولی شو چې نن په دې برخه کې یو نړیوال وضاحت رامنځته کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک وایي کلک عزم لري چې له پیکنګ سره د هغو راپور د موندنو په اړه کار وکړي چې مخکینی کمشنر خپور کړی او ویلي دي چې په شنجن سیمه کې له اویغوریانو او نورو مسلمانانو سره د چین چلند د بشریت ضد جرمونه بلل کېدای شي. د چین د بشري حقونو له سابقې سره چلند د ترک لپاره چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې دغه دنده پیل کړي یوه ستونزمنه مسله ده. د رویټرز د راپور له مخې پیکینګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پخوانی مشر میشل باچلی تر فشار لاندې راوستی و چې دغه راپور خپور نه کړي. خو نوموړي دغه راپور څو دقیقې مخکې له دې چې دنده یې پای ته ورسیږي خپور کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به بل سبا د یکشنبې پورس خبري وکړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره به هم وغږیږي تر څو د تور سمندرګي له لارې د ملګرو ملتونو ملاتړې د غلو د صادراتو هوکړه پیاوړې شي. اردوغان دغه څرګندونې نن په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د غونډې ته د اوکراین ولسمشر هم د ویډیو کانفرنس له لارې وصل شوی و. ملګرو ملتونو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د تور سمندرګي له بندرونو څخه د اوکراین د غلو د صادراتو پروګرام څلور میاشتې نور وغځول شو. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام اووه نیمې بجې به په لومړۍ لوبه کې کروشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې یولس نیمې بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن د دسمبر نهمه له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د فساد مخه نیولې خو خلک بیا وایي چې لا هم فساد روان ده.
اوسنۍ حکومت هم که څه هم دوی ټینګار کوي چې موږ فساد سره مبارزه کوو خو دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې فساد سره دوی مبارزه وکړي.
په اندونیزیا کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوي کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو پر پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار وشو. د طالبانو د حکومت ویان د دغه کانفرنس د غوښتنو په باب وایي
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالاتو سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر هم اخیستی
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
یو راپور کوم په غزنی کې په ژمی کې د لاندې کولو دوه تکتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری وښنو د دې په خاطر چې ژمی په خو ډول باندې تیر کړو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په امراسته وړاندې کوم. نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پر افغانستان واکمن طالبان وایي د فساد مخه تر ډیره نیولې ده او په دولتي ادارو کې هغه څه رشوت چې په خواني جمهوري نظام کې اخیستل کېده د هغو مخه هم ډب کړي، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د فساد له شره نه دي خلاص شوي. افغانستان به هر کال د شفافیت د نړیوال سازمان د نړۍ د هیوادونو په لیست کې تقریبا د اخرو هیوادونو په انقطار کې راوستل کېده. د دې هیواد وګړي اکثره له فساد ډیر ځورېدل. دا چې اوس په افغانستان کې فساد په کومه کچه روان دی، جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان واکمن طالبان ادعا کوي چې دوی توانېدلي په دولتي ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې رشوت ورکول شي او یا هم واخیستل شي. دا لویه دعوه داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او تر خواهی په دولتي ادارو د څار کوم خپلواک بنسټ نشته. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دوی په دولتي ادارو کې د روڼتیا لپاره په ټولو برخو څار کوي.
فساد محبوب شوی ده او اسلامي مرد فساد په وړاندې ډېر کوټلي ګامونه اخیستي دي او جدي ده او اجازه هم نه ورکول کېږي چې فساد وشي.
دا ادعا داسې مهال کېږي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته او یوازې د پاسپورټونو د ویش له پیل سره سم لسګونه کسانو ازادي راډیو ته په دې بهیر کې د فساد خبره کړې. همدا ډول طالبانو په خپل هم په ځلونو د یو شمېر کسانو د نیولو خبره وکړه چې د دوی له قوله له خلکو یې د پاسپورټونو د جوړولو لپاره پیسې اخیستې وي. هاخوا یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اداري فساد لا هم شته او له دې پدیدې سره مبارزه یوازې د شعار تر کچې محدوده ده. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
فساد یعنی بیخي اوس مهال ویلی شو چې بیخي اوج ته رسیدلی دی او دغه د مبارزې خبره چې دا صرف یو شعار دی، د دې پر وړاندې اصلا هیڅ مبارزه نه ده شوې. اوسنی حکومت هم که څه هم دوی ټینګار کوي چې موږ فساد سره مبارزه کوو، خو دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې فساد سره دوی مبارزه وکړي.
یو بل تن چې دی هم نه غواړي نو موضوع یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
خدمات نشته نو فساد یوازې صرف د پاسپورټ او د تذکرو د ویش خبره ده او هغه کې کله بندي کله خلاصي. دا اوس په بازار کې په یو نیم زر دوه زره ډالر باندې چې دی پاسپورټ کیږي او دغه سی تذکری هم درواخله او خلکو ته ضرورتونه لري په همدغه باندې روان دي.
افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په اداري فساد د ککړو هیوادونو د نوملړونو په لومړیو درجو کې و، خو څه کال دا نوملړ نه دی اعلان شوی. خوای اوس مهال یو مهم بحث د حساب ورکولو او روڼتیا نشتواله دی. د بیلګې په توګه د طالبانو د قانون وزارت یو شمېر قانون په قرارداد ورکړي، خو د دې قراردادونو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خلکو سره نه دي شریک کړي او یوازې هر اونۍ له دې قانونو ترلاسه ورغلي او پیسو په اړه معلومات ورکوي. خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد بیا وایي حساب هم شته او نږدې دوه میاشتې وړاندې د دوی ټولو ادارو ملت ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکړی دی. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د ښنې داسې مهال مطرح کېږي چې نن د دسمبر 9 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې له یادونې موخه د فساد مخنیوی او تر خواهی د مخنیوي د لارو چارو په اړه د عامه پوهاوي لوړاوی دی.
و موردل چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې د فساد مخه نیولې ده او د تیر د جمهوري نظام په پرتله ادارو کې اوس رشوت نه اخیستل کېږي، خو خلک بیا وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې فساد دوام لري او دوی له دغې شومې پدیدې ډېر کړېږي. افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان د کلنۍ راپورونو په وروستي لس کې د نړۍ البته د هیوادونو په اړه د نړۍ په وروستي لست کې راته د شفافیت د نړیوال سازمان د 2000 کال په راپور کې افغانستان 138 ځای نیولی و. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه پوه سره هم وڅېړو. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم له امریکا را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
جوړ پخیر، جوړ پخیر.
آزاد صاحب، اداري فساد په تیر جمهوري نظام کې ډیر حاد و ډیر خلک له دغه شومې پدیدې کړېدل. د طالبانو په واکمنې دو سره تر یوه حده پورې د فساد مخه نیول شوې ده، خو طالبان وایي چې جرلې ایستلې دي. آیا تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په دې خو شک مسته چې د فنی نظام تر ټولو د فنی نظام د لنګېدو یو تر ټولو لوی لامل همدغه فساد و، لیکن دا چې طالبانو په حکومتولۍ کې د فساد ته جرلې ایستل شوي دي، فساد شته کنه؟ د دې ادعا سمه ده، ځکه څومره معلومات چې په تېرو پنځلسو میاشتو کې خپاره شوي دي او هغه شخصي معلومات چې زه لرم د ځینې سرچینو څخه، د ګمرکاتو څخه نیولې بیا د افغانستان تر معدنه پورې، د یو تر قاچاغه پورې، طالبان چارواکي په فساد کې خورا لوی لاس لري. او د دې تر څنګ د هغه د دولتداري یا د حکومتولۍ د ماشین د څخ لپاره عاید هم نه لري، نو دوی مجبوره نه او قصدن او شعورا هم دا کار کوي. نو دا چې د پخوا په پرتله باندې فساد رقم سوی دی، زه فکر نه کوم چې د فساد خو په پرتله د جمهوریت نظام پر پرتله باندې رقم سوی دی، بلکې سرچینې نشته یا هغه شتمنۍ یې دې تر څنګه د فساد لپاره چې لازمې پیسې په حکومت کې وي او د بیلابیلو ډونرانو په ترلاسه کېدې، همدارنګه د افغانستان خصوصي سکتور او د افغانستان دولتي ماشین چې څومره په صف کې و، هغه څه اوس نشته. نو طبیعي خبره ده چې فساد بیا هغه کچې هم راټیټه شوې ده. یعنې که خپله په فساد باندې بحث وشي، زه فکر کوم چې تر پخوا به ډېره سوي کمه سوې نه ده.
یعنی هغه چې فساد په افغانستان کې تقریبا په تیر جمهوری نظام کې په تقریبا ټولو دورو کې ډیر عام و، یعنی چا شرم آر نه کاو لدینه په ډیرو دولتي ادارو کې کارونه نه کېدل تر څو پورې بل چې دولتي مامور یا یو بل چا ته پیسې نه ورکول، حتی ډیر دندې هم د پیسو په مقابل کې ویشل کېدل او خلک ګمارل کېدل. یعنی فکر کوي چې په هغه کچه بیا هم دغه فساد روان دی؟
په همغه کچه روان دی، لا ترې دا روان دی. یعنی پرته له لیشل سره سمه کوار ورته تاسو نه خبرې کړې دي، د پاکستان کې د پاسپورت د ریاست کنيول چې پاسپورت د ویشن دارنګ، حتی د پاکستان د هیواد د ویزو په ویش کې د طالبانو خورا ډیر لاس دی. د دې تر څنګ یعنی داسې دقیق راپورونه هم شته چې خلک نیول کیږي او بیا د پیسو په بدل کې د امنیتي دفاعي کوم د طالبان جوړګانو دی بیرته خوشي کیږي، نه حق نیول کیږي نه حق خوشي کیږي. د دې تر څنګ داسې راپورونه هم خبره سپوله چې ځینې کسان په پخواني چارواکي چې خورا ډېرې پیسې درلودې یا شتمنۍ په افغانستان په بانکو کې بندې وې، هغه د کمیشن یا د دعوت د کمیشن په نوم راغله، لکه خپلې پیسې وایستلې او برخې طالبان ته ورتله، او دا دقیق دي. نو په تر حقیقت زه په دې باور یم چې د پخوا د جمهوریت د فساد په پرتله دغه فساد خورا ډېر دی. دا چې هغه امکانات نشته چې جمهوریت کې و، نو ځکه دا فساد کم ښکاري. کنی به دې کې هیڅ تغییر نه راغلی، که تغییر راغلی یا کوم منفي راغلی یو ډېر سوی ووي.
د فساد په ګډون ډېر نور مواردو چې پخوا نړیوالو سازمانونو راپورونه خپرول، هغه راپورونه اوس دوی ډېر اکثره نه خپروي. د شفافیت نړیوال سازمان به تل په دې اړه راپورونه خپرول، دا ځل نه د خبر کړی یا ویل دوی وایي چې موږ هلته لاسرسی نه لرو معلوماتو ته یا خلکو ته خبرې وکړو. آیا علت همدا دی چې نړیوالو هم لاس نیولې په ډېرو مواردو، یا د امنیت په برخه کې، د فساد په برخه کې، د ځمکو د غصب په برخه کې، په مختلفو برخو کې؟ البته
تر ټولو مهم بحث هم دغه دی چې هغه که نړیوال وي که داخلي داسې ارګانونه وي، کورني ارګانو چې هغه د فساد یا دغسې د نورو ناوړو کړنو باندې یو نظارت کوي، هغه لاسرسی نه لري. په افغانستان کې داخلي رسنۍ چې هغه په مطلق ډول سانسور شوې دي، هغه رسنۍ چې د بهر نه خبروي د ستاسو د رسنۍ د ازادۍ یا د امریکا غږ او د نورو رسنۍ په ګډون باندې، هغه په افغانستان کې د خبرونې د طالبانو لخوا، البته په هغه د ټولنیزو رسنیو په نور لارو خپرېږي، اما په افغانستان کې د اف ام د لارو هغه رسنۍ چې څه کوي سانسورولای نه شوی، پیغو بندیز ولګیدای. همدارنګه نړیوالې ادارې چې په دغه مسایلو باندې نظارت کوي، کډنې کولی او خپل وخت باندې خپل راپورونه خپرول، د جمهوریت په محل باندې یو ته حد میسر و، یو حتی د اکثر داخله پورې تلل دي، غزه مواد راځي او هغه خپرول، او د افغانستان کې روان فساد بشپړ راپور به شخص په شفاف ډول خپور کړي. نن هغه امکانات بېخي نشته چې هغه په یو باندې بندیزونه لګېدلي دي یا لکونه ټول سانسوري دي. نو دا یو تر ټولو لوی لامل دی چې د شفافیت نړیوال اداره ونه توانېدل چې دا د افغانستان د فساد په هکله باندې راپور خپور کړي.
ډېر مننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو چې په افغانستان کې د فساد په اړه یې خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. په انډونیزیا کې د افغان جنو او خزه د ذکر په اړه جوړ شوی کانفرنس کې هرڅه ژر د خونځو په پرانستلو او د افغانانو ترمنځ خبرو په پیل ټینګار وشو. د کانفرنس په اعلامیه کې چې پرونه وخت د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویل شوی چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو په دې برخه کې د جنو او خزو ونډه کلیدي وبلله.
یو ځل بیا په یو نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان چونو او خزو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه. د افغان خزو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او خزو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولای شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو اساسو ګډون کړی و، دا منلي چې اوس مهال په افغانستان کې خزې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوال ویلي د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو وروسته لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه افغان جنې او خزي اغیزمنې کړي. د افغان خوځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان خوځو جنو د ژوند د خوالي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوای د افغان خوځو جنو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلې ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه سي دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه سي موږ یې ضرورت وینو، افغانان هېڅ کوي ضرورت او ځینې نور مسایل هم سي موږ یې په حل په چارو بوخت یو.
وخت د طالبانو بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. د روغتیا او پوهنې وزارت پرته په ټولو دولتي ادارو کې ښځې له کار منع کړې، په نجونو او ښځو یې مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت محرومه کړې، تفریحي پارکونو، ښاري ښځینه حمامونو او سرپټو لوبغالو ته هم د ښځو د ورتلو مخه ونیوله. هغه کړنې چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګون راپورته کړ، خو طالبان لا هم له خپلو دې پرېکړو شاشوي نه دي. د افغان ښځو د تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان جنو او ښځو په وضعیت داسې مهال بحث کیږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنر هم په افغانستان کې د ښځو او جنو په اوسني حال ژور اندېښنه ښودلې. د دې ادارې د استرالیا څانګې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسی له لوړ ګواښ سره مخ دی. هغه څه چې د یونیسیف له قوله د افغان جنو او ښځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا په کانفرنس کې د افغان جنو او ښځو د تعلیم او کار ترڅنګ د افغانانو په خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه زما همکار په تېر جمهوري نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول غونډې د وضعیت له سمون سره مرسته کولی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکې ځانګړی استازی تام وس دی خوراغه او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسائل دي چې په یو کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسې کې او هم د کار پیسې کې. دویم یې بیا د یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کېدل دي. او دریم بیا تروریستی گروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډې کیږي په دغه دریم محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب څومره فکر کوئ چې دغه ډول هڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي ممکن ده په دغه شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې و نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلی د تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي د پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې مواردو کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصانیمو مرجع شته هغه نیولی شي اما د سیاسي تصانیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بلې داوزه صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله چې مذهبي د مذهبي تصامیمو دپاره طالبان کولی شي پریکړې وکړي خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري. نو فکر کوئ چې که په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري آیا ممکنه ده چې طالبان دې د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د ښځو د حقوقو پاکله او چا د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي په دې هکړه طالبان څه نرمش وښیي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو پوه عمر داودزی
له خبرونو ور اخوا
د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ننګلام تنګي اوسیدونکو پر سندې پل جوړولو او خپل کلو ته د سړک غځولو لپاره شر پیل کړی. دوی هر ورځ په نوبت راوځي څوک له غره تیږې راوړي څوک هم له خوړ شګې او څوک هم نور کارونه سرته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د ننګلام تنګي چې سین دواړو خواو ته په سلګونو کورونه له یو بل جلا کړي او تر اوسه یې د نخلولو لپاره پل نه دی جوړ شوی اوس یې ځایي اوسیدونکو خپله مټې رابډ وهلي او پل جوړوي. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي ډاکټر زلان صاپه او صفت الله
مونږ انشاءالله حشر کړی دی ټول کلیوال او ځوانان راوتلي وو لګیا وو د پله د ډیریو کار مو پیل کړی دی سیخ او سیمټ یو سمرسته ملګرو کړی دی انشاءالله نور هم کیږي او دغه پل پم جوړو دغه سرک هم جوړو انشاءالله.
د مونږ چې دی د ننګلم تنګي پل باندې کار شروع کړی دی ټول ځوانان راوځي په خپل مټو باندې کار کوي کم کومک کم دغه مونږ سره نه ده شوی په خپل لګي او تیږي ماته شګم راوړو او کومکونه هم کوو چاندي هم کوو په خپل مټو په خپل هلو ځلو باندې به انشاءالله دغه کار سرته رسوو او کوو.
زلان صاپه وای په تیر حکومت کې د پل جوړولو لپاره د ډیرو دولتي دفترونو او خیریه مؤسساتو دروازې وټکولې حکومت نتیجه ورنه کړه.
تقریبا شل کاله مونږ هڅه وکړه چې دلته یو ډونر پیدا کو کو دولت وی کو نړیوال سازمانونه وی ارڅو کې مؤسسات وی چې مونږ ته دغه سرک را جوړ کړي خو ونه توانی دلو چاره سره مرسته په دې برخه کې ونه کړله.
ځایي اوسیدونکي اوس هم له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په یاد کار کې ورسره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې سند د ننګلام تنګي خلک یو له بل جلا کړي او ستونزو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د پول او سرک جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
دالته یو سروي خټه وګد کانټینر او د دې ورنو چې نور فائدې ته واخیستې شي د پول تن ډیر ښه کار کیدلو د لس متر پول به غارزه ما ولایت ته یوړه. والي سي محترم هم را سواده وکړه چې دغه د کانټینر ورته په اختیار کې درکم پول به ورنه جوړ کوو مشکلات به ور حل شي او ټول کلی چې سن په دوانه خو پراته دي سره به وصل شي. کوشش کوو چې همکار مؤسسات هم ور باندې خبر کو تر څو دې اوسره همکاري وکړي او په خپل توان او طاقت مو چې سمره فورا ده انشاء الله موږ مر سره منډه کوو.
د ماڼوګي ولسوالۍ د ننګلام تنګي اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک او پل جوړولو لپاره اشر کوي چې د یاد ولایت زیاتې سیمې او لرې پرتې درې لا هم له سړکونو او پلونو بې برخې دي، چې له امله یې د ناروغانو او وړینو توکو د انتقال پر مهال ستونزو سره مخ وي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا، 2140، 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
او د هم د خبرونه ورسته راپور د افغانستان د نورو سړو سیمو په څیر په ژمي کې په غزنی کې لاندې کول تر اوسه دود دي. لاندې کول په ورځ په ځینو سیمو کې قربانه مېلمستیاوې هم کوي چې په غزنی کې هم دا شی تر اوسه رواج لري. نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسونه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک به ډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په ښه ډول باندې تیر کړو بده یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې. ولې لغه ورسره دود پاته سوی در تر دې وسه پوری، بل خصوص په هغه سړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده، مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي، په هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا له ډېره پخوا پاته سوی دی، دا دود اوس هم همدغه دود همداسې روان دی.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بېلابېلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله چې څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې دله پخوا هم دغه رواج دی، دود پاتې داسې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، که مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې مېلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه مېلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د مېلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سې به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې قورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا دغه شیان اوس فیرنډ کې اضافه شوي دي. په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په مېلمستیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې، د هغوی مېړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، مېله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ مو